ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم سلیم مشاہد وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو پر دیوساتا خبری خبرونه کی طرف تھا زر رحمان بودرے
او ز شعیب زادہ ہر کلے وایو قدر من اوجن کو
سلیم مشاہد نند زیارت روز د کال 2014 د دسمبر د میاشتې 15 تاریخ ته د پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی پدې یو ساته خبری خبرونه کی چاسو په ټلو ویژن ګوره یو شمیر مهمه خبرونه لرو
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د شاملېدو لپاره غږ شوی دی. اسمبلی کې د بیس په وخت ویل شوی د قبایلی سیمو خلکو ته هم د نور پاکستان پر رنګ د ترقۍ موقع ورکړی شي.
دوه کاله وړاندې د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې د آرمی پبلک سکول یا اے پی ایس باندې طالبانو په حمله کې د یو نیم سل څخه زیات طالب علمان وژل شوی. په دې خبري خپرونه کې به نن او سبالا د ډیو ریډیو پيوش مر خبرونه کې په دې موضوع باندې مهمه خبر نه وره.
د کرکچ د مخنیوي ونړيوالې ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې برما کې میش تشدد خبرون کې حرکت الیقین وسلوال تنظیم اړیکې د پاکستان او سعودي عرب سره دي. د برما مسلمانان وایي د غهواد کې د خپل په جنگلو لپاره مبارزه پیل کړي.
په دې وساته خبري خبرونه کې د علاوه یوش په نور هم مهمه رپورټونه لرو چې پکې بوزو کراچۍ ته کوټې ته د اسلام آباد سرخار نه او د کابل نه هیر مونږ د منځني ختیځ چې پالی پوکې سره واندې خو را سره وسه.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وي د تر ټولو وړاندې زو په خبرتانند د خبر پښتونخوا اسمبلی قبایلی سیمه په صوبه کې شاملولو په مرسته کې قرارداد منظور کړی دی. دا درې موارد چې په صوبه اسمبلی کې د غشان قرارداد منظوري په دغه قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان قبایلی سیمه دی د خبر پښتونخوا سره شامل کړي. په دغه قرارداد کې جمهوریت اسلام فضل الرحمن ډلې نه علاوه ټولو سیاسي پارټیو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مرسته کړې ده. قدر منوردونکو هم نن بیا په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده. په کې جمعیت العلماء اسلام او د پښتونخوا ملي پارټۍ د غړو نه علاوه نورو ټولو هم دغه فیصله ستاینه کړې ده. د اسلام آباد نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد په اړه تفصیلي رپورت په خبر نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله ناورو.
د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام په زورمان ګوند نه علاوه نورو تمامو پارلماني پاټو د هغه قرارداد حمایت کړو. په کوم کې چې د پښتونخوا قبایلي سیمې د مرجر یعنی ګډولو غوښتنه شوې ده. قرارداد د تحریک انصاف ډاکټر حیدر علي وړاندې کړو.
اسمبلی وفاقي حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو وہاں کے عوام کی خواہش کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں جلد از جلد ضم کرنے کے احکامات جاری کرے تاکہ 21ویں صدی میں وہاں کے عوام بھی ترقی کے دور میں شامل ہوں.
خود ہی قرارداد تپ صوبائی اسمبلی کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان لخوا د اختلاف خود لو تم کے دل شوا او ہمدا سے وشو چی مفتی سید جانان اویل
جناب سپیکر سے بایا دی دغی صوبی خپل دمر گرفت شتادہ صدا بدا قبائل پوری وسات ہوتی او قبائل بدی کی روشی او دغی صوبی سرا دورا وسائل شتو دی صدا بو دغو قبائل تو ورسی او قبائل بخپل گرفت کی رو ودی.
خود پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه نظر بے علم او بے پوخ زکه وګرځو چې هم د شریکولو سره به پښتونخوا او قبایل په کامی وسیلو کې د زیات شمیرې په اساس بیا زیاته برخه موندل شي. د اصلاحاتو لپاره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ریپرندم غوښتنې ته خبرګون خم خود لیکيږي او 13 ورځ په یو غونډه کې د جماعت اسلامي د باجوړي او مشر ویلی وو. په دغه مسله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د لیډرشپ یا مشرانو او دغه ګوند د قبایلي غړو دریز جدا جدا دي. سرچینی وایي چې د اصلاحاتو لپاره او د صوبې سره د شلاملولو په حق لا د ریپرندم موقف لري کولو په حق لا د کمیټې غړو هم د مولانا فضل الرحمن سره د لیدلو فیصله کړې ده او د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو هم په خپل سر د حلې ځلې پیل کړې دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دې خبري خبرونه کې کتا سونه کوم رپورت پاتې وي تاسو غواړئ چې به ورنه زموږه ویب سټ www.tivaradio.com باندې کتای شئ. د لوا زموږه فیسبوک وی او ای ډی وا زموږه ټوټر وی او ای ډی وا هم کتل او لایک کول یا خو خول مه هیروي. قدرمنو لیدن کو اور ریدن کو اس اسلام آباد تدو چرتا چنین دا مرکزی کابینے غنڈا شئے و پا دی غنڈا کی دا فاتا یا دا پاکستان دا قبائلی سیمو چی وزر وی زر کلیمتر خور لری پا کی دا اینی اصلاحاتو لپارا وزر اعظم تا وراندی زنو شیو پا غیر ان بحث کے دا پا دا غیر بحث کے سنتیجی مخیدنی رغلی خو سشوی دی او چا چا سسوی لی دی دا تفصیل برا کی ارشد حسین دا اسلام آباد نا
د هیواد د قبایلی سیمو د مستقبل په حق له تیار کړی شوی حکومتي ریپورت باندې په پارلماني او په حکومتي کچ بحث دوام لري او نن د وفاقي کابینه د غونډې وروسته د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې حکومت به په راتلونکو 15 کالو کې په مرحله وار توګه قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منصوبه لري خو په دې حق له حکومتي اتحادي ډلې جمعیت العلماء اسلام فی او د پختونخوا ملي عوامي پارټي اندېښنې لري کول شي د بھارت پروز د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقي کابینې غونډه کې حکومت د فاټا د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو منزورولو کې ناکامه شوې ده او د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې حکومت به په دې حق له خپل اتحادي ډلې په اعتماد کې اخلي د وفاقي کابینې د غونډې وروسته اسلام آباد کې د اطلاعاتو د مرستيالي وزیر د مریم اورنګزیب سره د ګډ خبري کانفرنس دوران عبدالقادر بلوچ ویل چې د فاټا د اصلاحاتي کمیټې ګرد وړاندیز د وفاقی کابینه مخته ایخودلی وو چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د ورګډولو او د سیمې د پرمختګ د پاره د لسکلن منسوبې وړاندیزونه شامل دي او د ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په حق له د جمعیت علما اسلام فی ډلې او پختونخوا ملي عوامي پارټی نه علاوه د هیواد ټول سیاسي ډلې رضا دی.
لیکن جے یو آئی اور یہ دو پارٹیاں ہیں ان کا بھی پوائنٹ ذرا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جرگہ کریں گے اس کا بھی وی پوائنٹ لیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے بہرحال کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ہم اس قسم کا فیصلہ کریں گے جو ملکی طور پر, کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے مختلف رائے رکھنے والے ہمارے دو جماعتیں ہیں وہ ہمارے سیاسی اتحادی ہیں.
هغه ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د وړاندیز په حق له د خپل اتحادي ډلو په اعتماد کې د اغستلو پریکړه کړې او باور لري چې حکومت به دغه ډلې رضا کړي شي. ښکاره دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت ترهګری او جنگځپلي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو او د دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې وه او دغه کمیټې په وو وړ قبایلی ایجنسیانو کې د مشرانو عام خلکو او طالب مانو سره د شپاړس جرګو کولو وروسته د دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د شاملولو وړاندیز کړی وو. که څه هم د فاټا اولس په یو خله دي چې قبایلی سیمې دې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې ور شامل کړي شي, بلکې د هیواد د آئین لاندې تر لاسه همه حقونه دی وته ورکړي شي. خو په حکومتي اتحاد کې شامل ډلې جمعیت العلماء اسلام او پختونخوا ملي عوامي پارټي په دغه حکومتي وړاندیزونو تحفظات لري او مطبوعات وایي چې د کابینې په نننۍ غونډه کې هم د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی چې یو وفاقي وزیر هم دی په دغه حکومتي وړاندیزونو باندې خپل تحفظات سرګند کړی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره ټاکل شوی حکومتي کمیټې د پیرنګي د زمانه تور قانون اف سی آر ختمولو او د دې پر ځای د رواج اکټ د راوړلو وړاندیزونه کړی وو. خو ځینې ناقدین او سیاستمداران رواج اکټ د بنیادی بشري حقونو پر ضد بلي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا ڈی بر ریڈیو داوس ہم اسلام آباد کے نن دا خارجہ دفتر کے اونیز بریفنگ کے وار بیا پاکستان پا افغانستان تور لگول چې افغانستان په خپل خاور باندې هغه تونلارو او ترهګرو ډلو له پناه ورکوي څوک چې پاکستان کې کاروای نه کوي. قدر من اردن کو پاکستان او افغانستان د ډیر وخت راسي په یو بل لغسې تورونه لګي, خو یو هیواد هم د بل د تورونو په جواب کې په خپل خاور میشتغه شان تنظیمونو یا ډلو پر ضد څه کاروای نه کړي. تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبریالې رابې پیرنه.
د افغان دولت لخوا پر پاکستان د تراګرو د ملاتړ او روزنې د تورونو وروسته پاکستان هم په افغانستان کې د تراګرو ډلو د موجودګۍ خپل دریځ تکرار کړی دی او دا یې هم ویلي دي چې د افغانستان د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره سیاسي ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا خپل ونیزه خبري غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د شخړې د هواري لپاره یوازنی لاره خبرې ګرځولې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې تر ټولو اهم عمل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې دي.
فور دیس افغان ګورنمنت نیډز ټو سند پوزېټیو سیګنلز ټو طالبان انوایټینګ دیم ټو جوین دی پیس پروسس الونګ وذ نیسیسری انسنټیوز.
د دې لپاره پکار دی چې افغان دولت طالبانو ته مثبت پیغام ولیږي او دوی ته د امن په عمل کې د ګډون پلنه او څه مراعات ورکړي سي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د افغان دولت لخوا پر پاکستان ته تراګرو د روزنی او د ملاتړ د تورونو په خپل جواب کې د پاکستان هغه دریس تکرار کړو چې ټولې تراګری ډلې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وجود لري.
یو اس فورسز کیلډ اور کیپچرډ 50 لیډرز اف القاعده انډین سب کانټیننت ان افغانستان.
امریکایي ځواکونو د برې صغیر القاعده 50 مشران په افغانستان کې وژلې یا نیولې دي. د دې نه علاوه 200 د القاعده نور غړي هلته وژل شوی دي. په افغانستان کې د خراسان اسلامیک سټیټ، د ازبکستان اسلامیک موومنت، د تحریک طالبان افغانستان منظم وجود لري. د دې نه علاوه د حقانی شبکې ثبوتونه او رابطې هم په افغانستان کې دي.
اف یو لوک ات دی سټاتستکس اف حقانی نتورکس لیډرشپ اند سینیئر کمانډرز هو ګاټ کیلډ ان افغانستان فرام جولای ټل ډیټ، I think that should be an indication sufficient to make people realize where the Haqqani network is actually.
Sarganda Divich pawrastay ki Afghan ulas mashr Ashraf Ghani da Hindustan pa Amritsar shar ki kedun ke da Asia da zada pa gwanda ki tor lagawali wi chi Pakistan us ham da Afghan dawlat mukhalif da taragaru rozawana kawim awali wi chi da Afghan dawlat pazit jang ki bokht da taragaru ta da Pakistan blatar tarlasanu no de yow mesht ham pa Afghanistan ki khpal jang nususat le wayan ziyata kra پاکستان د تراګری د غوښ څخه په مکمل توګه خبر دی. د زرپیاس په ذریعہ ټول تراګرو په زید عملیات کړي چې ستاینه امریکایي سېنټر جان مکین هم خپل د وزیرستان د سفر په محل کړي. دوی زیاته کړه چې دغه تراګری تعلق د پولو د تنظیم سره هم دی چې پاکستان یې کول غواړي او په دې لړ کې د افغان حکومت او د امریکا څخه څوزل تمرست خوښت کړي دي. سرګند دیوی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ورسته یو کې اړیکې د خرابې ته تاریخ لاندې کچ ته راغلي دي. تیر ورځ د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پولو د څارنې په پالیسي کار روان دي. پاکستان پر دغه پوله تر اگر اوړېدو او راوړېدو څخه محفوظ ساتل لپاره یو شمیر ګامونه اخستي چې پکې گیټونه جوړول او دا یو باقاعده پوله ګرځول شامل دي. خو بلړخته افغان دولت د ډیورنټ کرښه یو مستقل پوله نه ګرځوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
اردنکو ددی ٹیلی ویژن ددی خبری خبرونه تکنیکی همکاران دی پروڈیوسر ارشد علی، انجینئرز دی ٹیان او سلیمان، او زمون تکنیکی همکار دے ٹیڈ زر رحمان بنرے، موضوع همکار شہزادہ دے. سو لحظوں کے بعد ٹیلی ویژن خصوصی پروگرام پی سی یا پشتون کنیکشن گو رہے. خو اس یو بل رپورٹ چی پا خیبر پختونخوا 400 سیما کے دا عوامی شل گون چی دا غیسی میں قام پرست گون دے مشر وینا کردی دا یو گونڈی تا پا دی گونڈ کی دری خبری مهمی کردی دی. یو دا چی پا پاکستان کی افغان میشت کڑوال د هغه حیثیت پکار د سوي، بل دا چې د پاکستان افغانستان تعلقات پکار د سوي، او بل دا چې فاټه دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د غدری وړو ټکو ته غوږ نیسو چې ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیر ولی خان په 400 کې یو غونډې ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان مهاجرو زورول په کلکو ټکو کې وغندل. د وینا و چې صوبایي حکومت د افغان مهاجرو زورنه بند کړي او په دې خوره د غټول خلک افغان مهاجر نه بلکې قربان دي.
د افغانستان دی خورته مهاجرین وي زورته مهاجرین نه ویم، دا د پښتنو خوره ده، دا د افغانانو خوره ده، او هر افغان چې دی هغه دلته کوربه دی، دی که مهاجر نیسته. خو چې کله د افغانستان اوسیدونکو سره دلته صوبایي حکومت ظلم شروع کړ او په زور ایستل شروع کړ، او دواړو چې جوړ کړو چې ظلم کیږي او ځاتیکي.
اسپندر ولی خان د پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه ویل چې د دواړو په یو بل اعتماد کمې دي، دواړو هیوادونو امنیت یو بل سره تړلې شوې ده او دواړو هیوادونو کې موجود طاقتونه د دې مسلې حل روباسي، چې ولی د 15 دیرشو کالو ملمستیا با وجود هم دغه خلک زمونږ نه خپه دي، د دې علت معلوم کړي او د هغې حل دې راوستل شي.
پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان کا تصور ناممکن ہے، اور مترقی پاکستان کے لیے مترقی افغانستان لازم ہے.
د قبایلی سیمو پاړه اسپندیار ولی خان وویل چې پټه د زر تر زر خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او په صوبای کابینت کې هم د قبایلی سیمې غړو ته برخه ورکړل شي، چې ورسره د قبایلی سیمو ولس احساسي محرومي ختم کړي شي.
اگلی الیکشن سے پہلے پاٹا کو صوبے میں ضم ہونا چاہیے.
اسپندیر ولی خان زیاته کړ چې د قبایلی سیمو او افغانستان تعلقاتو په اړه پاکستانی چارواکو سنجیده هڅې ونه کړې نو خطرناکې نتیجې به ولري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چرسده.
اردوونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی د اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام پښتون کنیکشن. په دې پروګرام کې تاسو د سیمې نړۍ د تازه مهمو خبرونو په هکله تفصیلي تبصرې او خلاصې اوري. راځي چې وګورو چې نن په دې پروګرام کې تاسو لپاره څه دي.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام موضوع د امریکا منتخب صدر ډونلډ ترامپ د انتظامی اعلان دی بعد پاکستان او افغانستان لپاره اړیکې سرنګوي. په دې باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په وروستیو کې د امریکا کانګرس د پاکستان لپاره خپل امداد مشروط کړی دی او په دغه شرطونو کې تر ټولو غټ شرط دا دی چې پاکستان د حقانی جنگیالي ډلې پر ضد باندې واضحه ګامونه واخلی. د هریټیج فاونډیشن یو د سیمې په اړه باندې څرګندکارا لیزا کرټس وایي چې ښکاریږي داسې د منتخب صدر ډونلډ ترامپ د انتظامی لاندې به هم بیا دغه رنګې پالیسی د سیمې لپاره جاری وي او په خاصه توګه پاکستان باندې به فشار زیاتیږي. د لیزا کرټس سره پښتون کنکشن یو ځانګړې مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډونلډ ترامپ سره ټلیفوني خبرو تفصیل جاری شو. پاکستانی چارواکي ډیر خوشاله او داسې هم ویل کیږي چې ډونلډ ترامپ وړاندې دا هم ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې هوارولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دي، خو د امریکا پالیسی په کشمیر داسې پاتې شوې ده چې منځګړتوب به نه کوي. ستاسو په خیال کله چې ډونلډ ترامپ صدر شي نو هغه به دغه منځګړتوب کوي او کنه؟
Well, look, I mean, if we're looking at the priorities of the new administration,
راتلونکي وخت کې به معلومه شي چې آیا د نوي منتخب صدر ډونلډ ترامپ حکومت به د پاکستان او هندستان ترمنځ د پرتو مسلو هوارولو کې څه زیات کردار ادا کړی شي او کنه. په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکای حکومت تل د پاکستان او هندستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو په موخه د حالاتو د ښه کولو لپاره مداخله کړې ده. د مثال په توګه امریکای په کال 1999 کې د کارګل په سر د پاکستان او هندستان ترمنځ د کیدونکو جنگ په مخنیوي کې خپل کردار ادا کړی دی، او همدغه شان کردار یې په کال 2001 او په کال 2002 کې د فوزونو یو بل ته د چولو د لاسه راپورته حالاتو کې ادا کړی دی. خو چې کله د کشمیر د مسلې خبره راشي نو دا یو زړه سیاسي مسله ده او په دې کې د امریکای څه کردار نشي کېدی.
د امریکا کانګرس چې پکې د ریپبلیکن ګوند د غړو اکثریت دی دا وخت د پاکستان لپاره امداد مشروط کړی دی او دغه شرطونو کې ویلي دي چې پاکستان به د حقانی جنگیالي ډلې پر ضد ښکاره ګامونه اخلي. ستاسو په خیال ډونلډ ترامپ په انتظامیه کې به دغه پالیسی جاری وي او که څه بدلون به پکې راځي؟
Well, I think certainly
دی موجوده انتظامیه د پاکستان په حق له خپل پالیسی د تیرو نه لسمیاشتو راهسی سخته کړی ده. کانګرس پاکستان ته د فوزی مرستو ورکولو بندیز لګولی دی. مونږ پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو د امداد ورکولو منظوري نه ده ورکړې، ځکه چې پاکستان د ترهګر ګوند حقانی شبکې خلاف اقداماتو کولو کې پاتې راغلی دی، او دا قانون او تر دې لاندې بندیزونه به د کال 2010 پورې جاری وي. زما خیال دی چې دا بندیز به تر هغې پورې جاری وي تر څو چې پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د فعاله تندروه ډلو خلاف قدم نه وي پورته کړی، چې لشکر طیبه او جیش محمد غوندې ګوندونه پکې شامل دي.
تاسو د ښه اړیکو لپاره امید د پاکستان نوی پوځي مشر سره تړئ، ولی تاسو ته د پاکستان د ریاستی مفکورې هم پته ده چې ښه او بد طالبانو په نوم باندې په امریکا کې پیژندل کیږي، نو د نوی پوځي مشر نه مو څه تمې دي؟
in Pakistan so it remains to be seen whether the new chief
da
of army staff
general Bajwa the Pakistan the fauz nawaz sarlakhkar general Bajwa Afghanistan aw Hindustan ke tarhagaro hamlo ki da kakdu islami tundlar gunduno khilaf se karawai kabi aw kana mung ta maluma da che pakhwani sarlakhkar general Rahil Sharif de tehreek Taliban Pakistan khilaf sakht iqdamat kridi di aw padi haga dastayne warde خو هغه هم افغانستان او هندوستان کې د عملیاتو د کوونکو ترهګرو ډلو خلاف څه ونه کړل.
په واشنگتن ڈی سی کې هم او په سیمه کې هم څېړنکاران وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د بدو اړیکو د مسلې جرړه چې دا حقانی ډلې سره د پاکستان مرستې دي. آیا پاکستان دې ته تیار دی چې دغه مرستې ختم کړي او کنه؟ او د پاکستان د ښه طالبانو او بد طالبانو دغه پالیسی اوس هم جاری ده او کنه؟ په راتلونکي وخت کې د بدلېدو څه امکان شته دی؟ حمید الله د سیمې نه یو رپورټ وړاندې کوي د څېړنکارانو په دغه موضوع څه نظر دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د ترهګرۍ د مهنوي بمت کې د پاکستان د 300 میلیونو ډالرو کمک امریکایي حکومت د حقانی ډلې پر ضد د پاکستان د لیدونکو او خارجونکو ګامونو سره تړل یو وار بیا د امریکې د حکومت په پاکستان هغه شکونه څرګندوي چې غني پاکستان د یاد ډلې پر ضد کوټلي ګامونو نه ډډه کوي. د پاکستان د امداد سره تړلي 300 شرطونه د حقانی ډلې پر ضد خره کېدونکو ګامونه ورته په پاکستان کې ځای نه ورکول، د افغانستان سره په سرحدي پوله د یاد ډلې تګ راتګ بندول دي. خو د دې په خلیف اول د امریکا د دفاع سکتر کوي نو بیا به دغه امداد پاکستان ته ورکول شي. سړنکاران وایي د حقانی ډلې پر ضد د امریکا د پاکستان نه غوښتنې پخوانی دي، خو داسې ښکاري چې امریکا په پاکستان اوس فشار زیاتول غواړي. سینیټر نبی بنگش وایي پاکستان نړۍ ته هم او دننه په هیواد کې هم په دې اړه د سپیناوي ګامونو ته اړ دی.
خو په دې ګورا څه کومې خبرې دي او رښتیا دي، څه کوم ګراؤنډ ریلیټیز دي؟ نو ډاؤټ چې زمونږ آرمی ډېرې قربانیانې مورکې ترهګرې، خو یو شی څه کوم دی، حقانی نتورک دا یو حقیقت شته، دا چا نه پټې دی نشي، اوخ څوک په بډه نشي والی. مونږ دا وایو، مونږ هم دا مطالبه ده چې بھائی ګوډ اور بیډ طالبان نشته.
د اپریشن ضرب عذب نه وړاندې د حقانی ډلې زیاتره مرکزونه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سره په سرحدي پوله وو. او سړنکار وتلې خبریال مشتاق یوسفزی وایي خوست، پکتیا، پکتیکا، ګردیز او کابل کې حقانی ډله ډېره فعاله ده، خو د اپریشن ضرب عذب سره دوی د شمالي وزیرستان نه خارج شوي دي.
شمالي وزیرستان کې نه دوی مرکزونه وو، خلک هلته کې وو، او پاکستان سره دومره وسایل نه وو چې هغه ټول ځینو دوی کور کړی وي. نو زما په خل باندې د دغه اپریشن نه ټول نه بیا غټ چکم نقصان وشو، نو هغه بیا حقانی نیټورک ته وشو. د هغې څومره مرکزونه ول دکې څومره هغې خلکو اټول بې کوره شو، هغې سلړ افغانستان ته سو د پاکستان چکم نورې برخې دي، د قبایلا کې هلته خواره شو.
مشتاق یوسفزی وایي د یاد ډلې اثر که څه هم لا ډېر پاتې دی، خو د اوسني مشر سراج حقانی څلورونه وجلې شوي، مهمه کمانډران یې د منځه تللي او اثر یې نیم پاتې دی او فعالیتونو کې واضحه کمی لیدل کیږي.
اوس د دوی زیات مشران وجلی شوي دي، سه افغانستان کې بندیان دي، د حقانی صاحب یو زوی په افغانستان کې اوس بندیم دی امریکایانو سره. نو نیټورک آخند کې فعال نه دی کم چې مخکې وو، چې کم 2013 پورې وو، چې کله بدالدین حقانی دی فریشنل کمانډرو او دغه په لاس کې واک اختیارو، نو زما په خیال باندې دا هغه د اوس تقریبا 50% پورې کمی راغلی دی دوی په طاقت کې او دوی په کاروایو کې.
خوشلن کاران وای په قبایلی سیمه کې روان یا سر تر رسیدلو عملیاتو کې د پاکستان د امنیتی ادارو په تکرار سره د تمام وسلوالو ډلو د جالو پرې کولو داوی کړی دی، خو دغه داوی د ښکاریدونکو یا ډیمانسټریبل د شرط سره سمول به پاکستان تر کومه حده وکړي شي دا به راتلونکي وخت وښایي. حمید الله، وایس آف امریکا، پښتون کنکشن.
او د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالو پرته منګه پښتون کنکشن پروګرام کې ستاسو لپاره د لوبو یو خبر هم شامل کړی دی، او دا ډیر دلچسپه خبر دی ځکه چې د باکسینګ لوبه اوس صرف دې پورې محدود نه ده چې صرف سړی یا هلکان باکسینګ کوي، بلکې په پاکستان کې اوس جنکې هم په باکسینګ په دغه لوبه کې لګیا دي خپل نوم جوړي. سارا بلوچ هم دغه رنګ یو پاکستانی ده چې د باکسینګ په لوبه کې د راتلونکو اولمپکس لپاره تیاری کوي.
د شپارس کلنی سارا بلوچ لاسونه او موټي پیدایشي تور سګبازه ته جوړ دي، او د خپل همدي جسماني جوړښت له سبب سارا اولمپیک لوبو کې د پاکستان د ډومبه زنانه باکسرې په هیڅ د ملک نمائندګي کول غواړي. سارا د کراچي د غریب خلکو او د جنگزپلی علاقې د لیاري د هاغو سلی رشتو جنکو زنیو ده چا چې پاکستان غوندي مذهبي او قدامت پسند ملک کې دالو بزان لخوا کړی ده. د لیاري په ینګ هیلث باکسینګ کلب کې د ناکافي اسانو باوجود جنکې غواړي چې د باکسینګ د پاره خپلې پټې او سکونه ښه مضبوط کړي. سارا بلوچ دا خبره مني چې باکسینګ ته راتلل څه آسانه خبره نه ده.
په شروع کې به د دې علاقې یو جنۍ هم د باکسینګ کولو لپاره نه راتلله. دوی به ویل چې دوی ته خپلو کورونو نه راتللو اجازه نشته، خو چې کله ما او زما ملګري د باکسینګ میچ وکړو نو د ډیرو جنکو پکې دلچسپي پیدا شوه، او د هغه ورځې راهسې هر څوک د باکسینګ میچ کې برخې اغستلو کې دلچسپي لري، تر دې چې د سکولونو جنکۍ هم غواړي چې راشي پریکټیس وکړي او د باکسینګ مقابله وکړي.
ډېرې جنکۍ د لوبي ته په راتلو کې نه یوازې د خاندان ولې د ګیر چاپېر اوسېدونکو خلکو مخالفت سره هم مخ دي. میرمن بلوچ د کالج یو بل طالب علم ده، او په دې امیدونو د باکسینګ د لوبي میدان ته راکوزه شوې ده چې ځان به د عظیم باکسر محمد علي مرحوم د باکسري لور لیلا علي سیاله کوي. مہرین پدی خوش قسمت ادا چپلاری ملگری دے داوی
جی ہاں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا
کومی جنہ کئی چے باکسنگ کول غواڑی ہغی د یوش میر مسلو سر مخوی زما رونا زما باکسنگ کول نخ وخوی دی وای د لوبا جنہ کول پار نہ دا خودی متا سنشی وی لے زکا چے زما پلار ما سر دے بیا ٹولنا او خلک ہم ډیری خبری کوی خو ز د ہغی پروا نہ کوم او د خپل زړه اورم او خپل شوق پورا کوم.
په دې لړ کې صرف اولسی فشار یو خنډ نه دی چې د جنکو په لار کې پروت دی. جنکو ته د سګبازه یا د باکسینګ لوبې ته په راتلو کې نور هم ډېر مشکلات پیښ دي. د مثال په توګه دوی سره د باکسینګ مناسب سامان او اوزار نشته، فټنس یا د جسمانی ورزش مشینونه نه لري، نه ورسره د تربیه حاصلولو لپاره لوی ځای شته، او نه ورته د دې لوبې د زنانه استادې خدمات ترلاسه دي. د زنانه باکسرانو مقابلې هم ډېرې کمی دي، او که څه کېږي هم نو ډېر وخت پس کېږي. په دې جنکه د ضروری تربیت حاصلولو او د خپل صلاحیتونو ښکار کولو نه محروم دي. په تازه ورځو کې د فرانس ثقافتي مرکز او د جرمني یو اداري ګویت پاکستان کراچي کې د باکسینګ مقابلو بندوبست کړی وو، کوم چې د جنکو له دې لوبې کې د شامل دوړې رنایا به موقع وا.
What is the most important thing is the boxing, it's the mind and the kawashi guard.
په باکسینګ کې تر ټولو مهم سیز مضبوط اعصاب دي، او د کراچۍ جنکۍ مضبوط اعصاب لري. دوی ډېر تیز جنکۍ دي، او کله چې مقابله کوي نو جړا نه کوي ځکه چې دوی مضبوط اعصاب لري. خو چې د کوم سیز دوی کمی لري هغه تکنیکی او جنگي مهارت او تجربه ده.
د دې مقابلو یو برخه یو لس ورځنی تربیتي کیمپ هم وو چېرته چې فرانسیسي استاد او د فرانس زنانه باکسرانو لوبغاړو د اتو او شلو کالو ترمنځ د عمرونو مقامي جنکو ته تربیت ورکړو. په دغه موقع د فرانس مریم بیبي او سجده نومي زنانه باکسرانو سره په تربیتي مقابلې د مقامي جنکو د پاره یو نوې تجربه وه، او دوی پرې خپل صلاحیتونه ډېر ښه کړل. د مسلو او د خندانو باوجود د لیاري جنکو دا ثابته کړې ده چې دوی د باکسینګ په میدان کې د هر چا مقابلې ته راکوزي دي او مخالف له ماتې ورکوي شي.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکي هفته به د نوي موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د پاکستان د قبایلی سیمو ظلمو او د دکاندارانو اتحادیې یو مظاهره کړې ده، او په دغه مظاهره کې د حکومت نه سغوښتنې کړې دي. دا مظاهره ولې جوړه شوې وه، سغوښتنې کړې دي، حل به راکوي په اسلام آباد کې زمونږ خبریال ارشد حسین دا خو د ټلیفون په لیکه را سره ملګری دی. ارشد حسین سړی مشه دماغ گور ارشد حسین
خبر شروع کی سو منٹ پس تھی خبر برتر سر شروع شی نو دادا خبر متبیار ادی کم چی دی پروڈیوسر سر
دی تو ٹیکنیکس تون زوی
ٹیکنیکس تون زن قدر من اردن کو بن سرو سے ارشد حسین برازی بدین علاوہ نور ویڈیو رپورٹر ہم لرو بن رسے پ خبرونه کې د آرمی پبلک سکول څنګه تاسو دوه کال پوره کیږي پاغې لړکې با سبا هم خصوصي خبرونه وینن هم په پیښور کې دستوره شوې ده. دین علاوه کراچۍ کې د کراچۍ یو ویډیو رپورٹ هم د مردان کې هم قدر من اردن کو د کتابونو یو میله ته روز تر سره شوې ده، پاغې هم یو ویډیو رپورٹ لرو. په شام کې د شام علي پوخار نه چې کوم خلک دا وختې پوتو دي تاسو ته بدریا ده کوچې 1300 ورځونه دغلته د شام عسکر چې وسره د روس ته پوز مرستې ورسره دی هغه په علي پوخار باندې بمباري شروع کړې ده، او داسې رپورټونه را روان دي دغه سیمې نه چې کم یاغیانو شام حکومت مخالفن وغي دغه خار یو طرف ته راغون شوی دي. اوس د ملګرو ملتونو د غوښتنې وروسته دغه خلکو د وټو لپاره لارې هم خلاصې شوې دي، او نن سهار نه داسې رپورټونه را روان دي چې د دیر شو پورې ټرکونه او نور ګاډي پاغې کې
سمده
خلک چې کم دي غراوتی دي
سمده. ارشد حسین زما غوړې په اسلام آباد کې نن د فاټا د طالب علمانو اتحادی او د دکاندارانو اتحادی مظاهره چرته کړې ده، او د دې غټې غوښتنې سوي
جی څنګه چې تاسو پاتره چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم د عملیاتو وروسته هلته چې کوم د ځایي خلکو کوم مارکیټونه یا دکانونه وو، نو دا هغه په حق لباندې په اسلام آباد کې نن یو علامتی مظاهره شوې ده. دا مظاهره چې د نېشنل یوت الاینس چې کوم مرکزی صدر دی حسن داول د د خوا پکې شوې ده، او دې کې چې کوم د شمالي وزیرستان چې کوم د دکانداران دي یا کوم مالکان دي دا غوي یو اسوسییشن د داغي غړو پکې تخي رحمان نومي دي هغه هم پکې ګډون کړی دی. نو دوی د دې غټه غوښتنې چې کومې په نن په دې مظاهره کې ویني یو خدا و چیرې د میرانشاه بازار چې کوم د ضرب اعظم د عملیاتو دوران وران کړی شوی و، نو په هغه دکانونو کې چې کوم سامان د ځای خلکو پروتو نو د هغه زمان حساب کتاب دی غوښتنې د حکومت نه، او ورسره دا غوښتنه هم کړې ده چې په راتلونکي وخت کې چې کوم دغه تعمیراتي کارونه کیږي او نوې مارکیټ جوړیږي دکانونه جوړیږي، نو باید چې په هغه کې کم مالکان دي چې کم پخوانی مالکان دکانونه او ناغوی ته هم په اعتماد کې واغستل شي، او د ورسره دی په خپل مظاهره کې دا غواخم کړی دی کو حکومت دغه قبایل په اعتماد کې وانه غستل او د دوی چې کم دکانونه دي داغه مالکانه حقونه ور نه کړل، نو دا معاملې لري روان شکل اختیار ولې شي، او دوی دا هم ویلي دي چې را کم چې د دې نه مخکې د میرانشاه بازار او کم مارکیټو د ځای خلکو نو هغه کې لزر دکانونه وو، او حکومت چې اوس په خپل نقشه کم فوج دا مارکیټ جوړوي نو په هغه کې به 3000 دکانونه وي، او دغه 3000 دکانونه چې کوم دي د دې مالکانه اختیار هم داسې خلکو ته ورکړي چې د هغه وی دغه تر سره دکانونه په خوانو او نه مالکانه حقوق، نو دې دا غوښتنې کوي چې حکومت دې دې غوښتنو ته جواب وي، ولې چې په دې وسره دا ډېر ضروري چې په فاټا کې کم چې جیدادونه دي نو په هغه په سر باندې اکثر له جګړې کیږي او دا مارکیټ جوړ کړی شي، او بیا د دې مارکیټ اختیار او د دې مالکانه حقوق نور چاته ورکړي شي، نو دا به په قبایلی سیمه کې د دښمنۍ او د ترپګنې یو نوې دروازه کولو کې نو دې دا غوښتنې یادې کړې دي.
ډېر مهرباني ارشد حسین،
مننه.
ګران اردوونکو، ارشد حسین د اسلام آباد نه سره ملګری وو، او تاسو را سره اوسئ ځکه چې مهم خبرونه لا پاتې دي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی او د اسلام آباد وروسته وضو پیښور ته قدر من اردوونکو سبا لاش پړسم دسمبر باندې به با پیښور کې د آرمی پبلک سکول باندې چې کوم د تراګرو برید شوی او دغه دوه کاله پوره کیږي دغه پیښې وروسته په پاکستان کې یو خوا عملیات شروع شو نیشنل اکشن پلان شروع شو خو سم څېړونکو وایي چې دغه پیښې وروسته پاکستان له چې د ترهګرۍ پر ضد کوم ګامونه اخیستل په کار وو هغه شان ګامونه نه دي پورته کړي سره د په خیبر پښتونخوا کې بیا زده کوونکي دا ګیله کوي چې دغه پیښې وروسته په کیو خوا یو شمېر تعلیمي ادارو امنیت سخت شوی دی دلته امنیتي ګامونه پورته شوي دي خو اوس هم ځینې داسې ادارې شته دی چېرته چې د امنیت سم انتظام نشته د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه او هاشم علي یو رپورټ تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو
د ډیوه راډیو قدرمنو اورېدونکو کتونکو تاسو ته پته وي چې د ای پی ایس د واقعي د پیښې دوه کاله وشو دا خونړۍ پیښه په پیښور کې رامنځته شوې وه او دا پیښه داسې وه چې په دنیا کې مثال نه ملاویږي لکه په پاکستان کې خوشتنه په دنیا کې هم داسې پیښې نه دي شوې چې په کې د یو نیم مسلمانو زیاتو زده کوونکو ژوند له لاسه ورکو نو دلته کې زه ایډوارډ کالج کې موجود یم دلته کې ما سره د زده کوونکو راځي چې دوی سره خبرې کوو تاسو سنوم دی جی
زما نوم جی محمد سلیمان جاوید دی او زه پری میډیکل سټوډنټ یم
صحیح دا راته وایي چې دوه کاله چې وشو د ای پی ایس د پیښې اوس آیا تاسو د تعلیمي ادارې چې کمې دي د هغې د امنیت نه لکه په صوبې کې یا په ټول ملک کې مونږ وایو تاسو ته مطمئن یې
او جی او سنا هدا پوره چې کم دینو د دې هغه جوړون چې کم دینو هغه شوی دی خو زیات تر چې کم دینو د ګورنمنت اداري چې کم دینو هغه ته زیات تر سکیورټي ورکړې شوی دا او دا پرایویټ چې څومره اداري دي کغه سکولونه دي کالجونه دي نو هغه ته چې کم دینو زیات تر په مطلب سکیورټي وته نه دا ورکړې شوی نو زما دا امید دی ان شاء الله چې دا حکومت چې کم دی یا دې نه پس حکومت چې کم یو هغه پرایویټ ادارو ل چې کم دینو هم چې کم دینو دغه شانتي سکیورټي ورکې ځکه چې دا واقع چې کم دینو ای پی ایس کې پیښ شوی ای پی ایس چې کم دینو یو پرایویټ اداره ده نو زیات تر چې کم دینو دا دی نظر چې کم دی دغه ادارو نو دی له چې زیات تر سکیورټي ورشنه دا ډیره خبره
مننه ډیره مننه دی بل زدا کوونکو سره خبرې کو چې د پاکستان په تعلیمي نظام کې مشکلات څه دي او د دې د حل لپاره د سره صدقه شتا سنوم دی
جی زما نوم محمد اقبال بنگش دی او د ایډورس کالج آرټس سیکنډر سټوډنټ یم
صحیح قدم راته ویل چې دلته کې تاسو په تعلیمي نظام کې کم مشکلات وینې او دغه د حل لپاره تاسو سره تجویز بسوي
مشکلات خو ډیر زیات دي خو زه به کیسه یو داسې وایم زمونږ په چکم د سیلبس چکم دی زمونږ د چکم سرکاري په دې کې داسې دی زمونږ د تاریخي چکم داسې شخصیتونه دي هغه به ډیر زیات لکه مسکیږي پکې اکثر لپاره او په خاصه توګه چکم زمونږ د ابا او اجداد دي لکه چې زمونږ د خوشحال خان خټک شو زمونږ رحمان بابا شو لکه داسې شاعران ادیبان جنگیالي لکه مثال چې مونږ خپل تاریخ وخای د دې به ډیر زیات کمې دي زویم چې دا به لګ اډ کړی
صحیح او د دلته کې چې کم د مشکلات په امتحاني نظام کې اغه نه تاسو څنګه
امتحاني نظام کې ستونزې ډېرې دي ځکه چې یو خدا شفاف ډېر نه دي پر ریسنټلی چې کم په دې دغه ټیسټو د میډیکل کالجونو په دې کې ډېر زیاته درغلې پکې پیدا شوی او ثابت شوی مې پکې نو په دې کې هم سلک بدلون راوستل پکار دي
ډېره مننه خوشاله شي د بل زده کوونکو سره خبرې کوو چې مطلب یوازې د حکومت خدا فریضه نه ده چې د مشکلاتو حل راو باسي آیا په دې کې مدني ټولنې څه کولای شي په خپل باندې پکې د زده کوونکو څه کولای شي د دې میندې پلاران څه کولای شي تاسو نوم دی
السلام علیکم زوانو کشماله دې زه دلته ایڈورس کالج سټوډنټ یم بی اے تھرد ایئر او پیرنټس تم پکار دي کې پیرنټس ډیر غټ رول دي چې خپل بچو باندې نظر ساتي خپل بچي کالج سکولونو ترالېږي داسې اغي پڑھای باندې سټڈی باندې نظر ساتي نو دې کې مطلب پیرنټس ډیر غټ رول دي او فرست رول دي کې پیرنټس راځي بیا پسې ټیچرز راځي بیا داسې ګورنمنت دی والا اخر کې راځي
صحیح او زده کوونکي لکه سټوډنټس په سکول شي تعلیمي نظام بهتري کې
سټوډنټس دا کولی شي چې رولز فالو کړي د کالج کې سکولي کې یونیورسيټي رولز فالو کړي خپل سټڈی باندې کنسنټریټ کړي دا سه مطلب خپل ټوس زیاتره ټول کې اول سټوډنټ باندې ډیپند کیږي چې سټڈی دې کوي خو مطلب کې پی کې دی ار سره پر لایک اوس نه سبا موږ ګور پنجاب ډیر مطلب فرست پوزیشن باندې سټڈی حواله سره کے پی کے اسٹوڈنٹس تو پکار دی چی الگ محنت کی چی پاکستان کی کے پی کے اسٹوڈنٹس خلق ہوئی آو کے پی کے کم ٹیلنٹ تھا اسٹوڈنٹس تھا مطلب دس تعلیمی لحاظ سارا چی سکول اسی نے مشہور کی
ډیره مننه خوشاله شي قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د دیز د کونکو د خبرې واورې دی د ای پی ایس په دغه پیخي باندې ظاهره ده چې خفه دي خدای وای چې دا یوازې د حکومت فریضه نه ده چې د داسې پیخو مخنیوي وکړي او دغه شان په د کونکو هم دا فرض دی چې دې ته پوره توجه ورکړو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پی خبر
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي د سانګې د غوښتنو تر مخه باید په 2015 کې چې کوم ملینیم ګول دی یا هدف دی هغه ترلاسه کړی شوی وي خو د پاکستان مرکزی حکومتي واکداران وایي هغه ګول یا هدف ترلاسه کولو کې نه دی کامیاب شوی وزو په دې حق لباندې د پاکستان نورو صوبو ته چرته چې هم دغه شان اعلانونه شوي وو لکه خیبر پختونخوا او نورو صوبې هلته به د تعلیم ایمرجنسي په ځای کول کېږي خو اوس پورې دغه مشکلات شته دی چې هلته کې تعلیمي نظام کې ودر نه دی شوی لکه پرایمري سکولونه نشته دی هاي سکولونه نشته دی کالجونه چې په فاټه کم تباه شوي هغه نه دي بیا ودر کړی شوي او دغه شان نور مشکلات د دې لپاره شخصی کچه باندې هم ځای په ځای کوشونه کوي لکه په کراچۍ کې په شخصی کچه یو داسې کوشش شوی دی چې سړک کې د پل د لاندې کم چې ګاډي د پاسه پېدې کې د هغې لاندې یو ځای جوړ شوی دی کم ته چې سکول ویل کېږي او په کم کې هغه ماشومان کم چې په سړک ګرځي یعنی سټریټ چلډرن دي یا بیکوره ماشومان دي هغه ته سبق ښودل کېږي فضل عزیز هلته ورغلی دی راځئ چې وګورو دا د کراچۍ ښار کلپټن سیمه کې د سړک د پاسا تیر هوایی پل لاندې جوړ هغه فوټ پات سکول دی چې د غیر دولتي ادارې اوشن ویلفیر ارګنایزیشن لپاره جوړ شوی دی د خیر ښېګڼې دی ادارې مشره او سکول چلوونکي میرمن انفاس علی شاه وایي دوه کاله وړاندې پېښور کې په آرمی پبلک سکول د شوي بردروستو دې ته وهڅېدا چې په لارو کوڅو کې ګرځېدونکو غریبو ماشومانو دپاره سکول پرانیزي دا وایي د ای پی ایس د پېښې نه وروستو د فوټ پات سکول بنیاد کېښودو او زیاتوي هغه وخت چې د ماشومانو سره کوم څه شوي وو د خفګان حالات جوړو د هغې وروستو یې خیال راغلو چې د خپل ځان په ځای داسې څه وکړي چې ټولنې تر ترې خیر وي بیا د هغې وروستو یې په لارو کوڅو کې د بېوسه غریبانانو خیرات غوښتونکو او خواریکښو ماشومانو دپاره د څو نورو ملګرو په مرسته دغه سکول جوړ کړو چې ماشومان د ورانو کارونو ترهګرۍ په لتلو او زور زیاتونه وژغوري او تر خپله وسه په دغه لړ کې خپل کردار ادا کړي انفاس وایي دغه سکول یوه بله څانګه یې پرانستې او په دواړو کې نږدې 600 ماشومانو ته ویډیا زده کړې کوي دغه ماشومان چې پکې هر قومیت والا شامل دي دوی ته د ورځې 500 روپۍ یو وخت ډوډۍ او ویډیا طبي اسانتیاوې هم برابروي هغه وایي د دوی دپاره 28 استادان په تنخواه نیولې دي میرمن انفاس زیاتوي په وروستیو کې د دغو ماشومانو او د دوی د کورونو والو دپاره هم په دغه ځای هنري زده کړې شروع کړې چې دوی په خپلو پښو ودروي او ژوند یې ښه شي
دا
وایي دلته مونږ ښځو ته د بیوټیشن یا ډبل سنگار ګل ګنډل او سکوټر چلول هم زده کوو هغې زیاته کړه په خصوصي توګه ښځو ته د سکوټر چلول ځکه ښایي چې یو خو په سکول کې کارکوونکي ښځې په خپله سورلۍ زیرازي دویم دا چې په بسونو کې د زورولو نه بچ شي هغه وایي د بهر نه هم جینکۍ راځي او دوی ورته د سکوټر چل ور زده کوي مهرین چې دغلته راغلي سکوټر زده کوي په اړه یې وایي دوائی سکوٹر زکس دکوی چه پل کار پا اخپل اوکڑی زکس چه پرکشا او بس کی ورطا کار پا لطلل گرانو دوائی پا کار دا چه جنکی سکوٹر زدکڑی او پا بل چه زان بوج نکڑی میرمن انفاس وائی پا دا سکول و هنری زدکلو پا مرکزی دا میاشتی نزدی 15 لاکھ روپای خرس رازی سپیسی دوی تا خلق خیراتی ورکبی سخپلی خرس کبی او زین مرستی ورسرا ملگری کبی دا حکومت یا بحر ملکونو لخوا ورسرا هیڅ مرستې نه کېږي کرنل طاهر د دغه خیراتي ادارې مرستیال دی وایي که په ټولنه کې هر څوک دغه رنګام پورته کړي نو د ورځو په حساب بدلون راتلی شي فضل عزیز وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی کراچۍ
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ټی وی دی او زو بلوچستان ته چرته چې یو وار بیا د پاکستان مرکزی حکومت د عرب شیخانو ته لایسنس ورکړی دی د ساړی د مرغۍ دیشتو تاسو ته ودرېد کو چې پاکستان کې د ډیر وخت راسي د عرب هیوادونو چې کوم شهزادګان دي هغې ته د دغې مرغۍ دیشتو لایسنس ورکړی کیږي هغې هر کال لازي د ځناورو د تحفظ بیلابیلې ادارې وایي چې دغه مرغۍ چې دا دغه په ختمېدو ده د نسل په ختمېدو ده او د پاکستان حکومت له پکار ده چې دغه سي اجازتنامې نورې ورنه کړي د پاکستان سپریم کورټ هم په دغه باندې حکومت ته تیر کال ویلي چې نور دې د عرب نه راغلي دغه میلمنو ته دغه مرغۍ دیشتو اجازت نه ورکوي. نن بیا په بلوچستان کې ځایي خلکو احتجاج کړی دی او دی وایي چې د عرب دغه شیخان راځي او دغه مرغۍ بے دریغه وژني. تفصیلي رپورټ د ریور ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چې د ضلع واشق ګڼ شمېر خلکو احتجاجي مظاهره وکړله. دوی په لاسو کې بینر راخستي او پر هغه باندې د څاړو د ښکار په ضد باندې احتجاجونه لیکل شوي وو. دوی د مرکزی حکومت د دغې پریکړې غندنه کوله چې د قطر و بادشاه ته په واشق ضلع کې د ښکار اجازه ورکړې ده.
غیر قانوني طور پر صرف وفاقي منسٹر وفاقي حکومت نے
په لا قانون ډول باندې مرکزی حکومت د خپل ګوند خلګې خوشاله کړی دي. دا یو قبایلی سیمه ده. کچیری یو پیش را منست سی دا دی مسئول با مرکزی حکومت وی. دا مظاهره برخوال وویل چی دا زلواشک قبایلی خلق دا عربو دا شیخانو لکیمپونو زخر دیر تنگ سوی دی. لی تجاجی مظاهره وروس تا دا زلواشک زایی خلقو خبری کامپرنس هم وک.
مسلح لوگ امیر قطر کے شکار کے گشت کے نام پر لوگوں کے زمینوں اور کھڑی فصلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
په وسله باندې سنبال خلق د قطر د شکار د غزمو په نامه باندې پرمځکه باندې ولاړ پسلونو ته زیان رسوي. د ضلع واشق خلکو ویل کچیری د قطر د شکار ډله په سملاسي ډول د دوی سیمه پرې نږدله، دوی به د مرکزی حکومت په ضد باندې خپل احتجاجونه به نور ګړندي کړي او دغه ډول د عدالت دروازه به هم ور وټکوي. وارو بای وادو ته د پاکستان د بارانو چارو د وزارت لوري و دوی ته د شکار اجازه ورکول کیږي. د زنګلاتو د قانون لمخه دا شکار به یوازې د باز په ذریعہ باندې تر سره کیږي. د لس ورځو اجازه وی په یو ورځ کې یوازې لس ساړی وستلې دوی سره به د زنګلاتو او د یوسین خلک ملګری وي. خو اوس دلته دوه کاله وړاندې د زنګلاتو لوري په خپل راپور کې وویل سو چې د سعودي عرب د تبوک گورنر دلته یو سوه څاړي وشتلی وو. د زنګلاتو د قانون له مخه د څاړو دغه ښکار به د دوی واستوګنځای ته او وقامي پارکونو ته به نږدې نه ترسره کړي. د زنګلاتو څانګوي چې دلته د امنیت خوندي ساتلو په نامه باندې د مرکزی حکومت نمایندګان د عربو و ښکار پارټۍ ته نږدې هم نه پرېږدي. څاړي هر کال د منی پر مهال باندې د روس له سابیریا څخه د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د چویلستان سره سره د بلوچستان په کلاسیف الله، کاکړ خراسان، مسخیل، چاغی، دالبندین په یو شمیر میدانی سیمو کې دا مرغه هلته استوګنه کوي چیرې چې اوبه او بوټي وي. په پاکستان کې وولسي خلکو ته د زنګلاتو د حیاتیاتي قانون له مخه د څاړو د ښکار اجازه نسته، خو د مرکزی حکومت له لوري و عربو شیخانو ته دغه اجازه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د مرغانو د ژغورنې اداره وایي چې څاړي په هغه پیرس کې شامل چې نسل یې له خطر سره مخامخ دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون.
د دنیا د تعلیم ماهران وایي چې د تعلیم په حق لا ودا په یو سوسایټي کې یو په ټولنه کې هغه وخت ممکن ده یا امکان لري چې د حکومتي وسایلو خلکو ته پرسولو کې په منځ کې خندان نه وي. سکولونو ته د خلکو تګ، د سکولونو علاوه په د غیر سکول وخت چې دی پای کې د زده کړو لپاره مرکزونه لکه لایبرریانې یا د طالب علمانو ترمنځ ملاقاتونه غونډې دا ضروري خبرې دي. دغه شان دی علاوه خلک عام ټولنه چې دا یا عام ماشومان چې دي کتاب ته حاصلولو لپاره په کار چې میلې جوړ کړی شي او محفلونه جوړ کړی شي. دغه شان یو میله یا غونډه چې دا په مردان کې شوې ده چې کتاب میله ورته ویل کېږي او د دې زموږ خبریال ریاض حسین هم ورغلی دی. راځه چې دا رپورټ وګورو.
دغه ادبی او د کتابونو میله د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د ضلع د اتیایمې کلیدي پترس کې را جوړه کړې شوې وه چې ورته د ضلع حکومت نه علاوه د مقامی آنسی کالج او د پاکستان نیشنل فاونډیشن مرسته هم حاصله وه. په دې میله کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي سیاسي او مذهبي مشرانو نه علاوه ښځو سړو ماشومانو او طالب علمانو هم ګډون وکړو. په میله کې ګڼ شمېر تاریخي ادبي ساینسي معاشي او د طالب علمانو دپاره د قیصو او لطیفو کتابونه هم خودی شوی وو. په دې موقعه د پاکستان نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشر مراد مومن دیو ریډیو او ټي وي سره د خبرو په محل وایي چې کچره په حکومتي سطح باندې دغه کتابونو او لوست ته پام وکړي شي نو دا به راتلونکي نسل ته ګڼ شمېر پیدې ورسوي.
مین مقصد همداري چې مونږ په سونه ډیسټریکټ په دې صوبه کې هلته کې د اوټلټس نشته، د شاپس نشته، مونږ یو چې مونږ ډور سټپس باندې خلکو ته لړ شو، ایجوکیشن انسټیټیوټس لړ شو چې دا کتاب کلچر پروموټ شو، سید بک بینک شو، هغه لاړې. نو دې کې ډېر فیکټرز انوالو دي. یو خدای رې چې لیټسټ ټیکنالوژي رااله، فیسبوک رااله، دغه شین رااله، دغه ریډینګ هیبرس ته خلکو ختم شو. ټولو کې غټ فیکٹر پکې دا رہے چې د ګورنمنٹ لول باندې څه پذیرای نشته رہے، لکه ګورنمنٹ لول باندې چا کار نه دی کړی. پنجاب حکومت هم لګی رہے، فیڈرل ګورنمنٹ هم لګی رہے، خو په خیبر پختونخوا کې لکه زما 16 سال په نیشنل بک فاؤنڈیشن کې شو. ما چرته دا وانه ورته چې خیبر پختونخوا یو ډیر غټ ایونت ارینج کړ.
په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې په انساني ژوند کې کتابونه مهم رول لوبوي. هغه که ساينسي کتابونه دي، نصابي یا غیر نصابي کتابونه دي، په انساني تاریخ کې یو غټ بدلون راوست دي. په دې حق لا د مردان ضلع ډیپټی کمشنر محمد عمران شیخ وایي چې کتابونه قتل او لوستل انسان ته آزادی ورکوي او د هغه په ژوند کې بدلون راځي.
کتاب کی اهمیت اور علم کی اهمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی انہوں نے، اور مختلف قسم کے جو شعبہ ہے زندگی ہیں وہ بڑے بنیادی تھے. لیکن جیسے جیسے یہ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے اور زندگی بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، اس کمپلیکس زندگی کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور علم جو ہے وہ صرف کتاب سے حاصل ہوتا ہے. خواہ کتاب ہارڈ شیپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہو، خواہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، سافٹ شیپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہو، لیکن علم اور کتاب کا تعلق جتنا آج مضبوط ہے اور جتنی آج میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس بات کی، شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ایک بک اینڈ لٹریری فیسٹیول ارینج کیا ہے مردان کی 80ویں سالگرہ کے موقع پہ، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے اور آنے والے 3 دنوں میں اپنے علم کی اور اپنے ادب کی جو پیاس ہے اس کو بجھائیے.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د انټرنیټ په ذریعہ زیاتره نوجوان نسل د سماجی رابطو د لارې فیس بک او ټویټر ته زیاته مایل کیږي. خو ماهرین دا هم وایي چې کچرې د انټرنیټ د لارې په نوي کول کې د لوست او زده کړې د پاره پوهه راوستي شي نو په ټولنه کې بدلون راتلی شي. په دې غونډه کې موجود د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار د کتابونو په اهمیت باندې د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
په علم باندې دا چې د علم نه بغیر چې کم دی نو دا دنیا پاتې کېدی رشي، چې دا دنیا دې پاتې شي، چې کله دغه علمونه پشا شي یو ڈسٹرکشن یو تباہی به شروع شي. نو په دې وجه باندې علم ته ډېر فوقیت دی. او الله تعالیٰ په قرآن کې فرمایي چې تاسو وګورئ چې یو عالم او بے علم کې فرق شته، او که رشته خامخا علم چې کوم دی نو هغه بنیاد ترقی دی، علم بنیاد خوشحالی دی.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله زده کړې ته په غټه کچه نقصان رسېدلی دی، او په مرکزي ښار پېښور کې د کتابونو دوه غټ دوکانونه هم تړلي شوي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو.
خبر په شام کې د علی پوخار دی. د شام حکومت او یاغینو ترمنځ تړون نوست، د علی پوخار نه په زرګونو عام خلک او وسلوال په وتو دي. د سلسله نړیوال کمیټې ویلي د رزبندې تړون لاندې د خار نه 200 جوبل کسان دراوستو کوششونه روان دي. د شام صدر بشیر الاسد غټ اتحادی روس ویلي د مشرقي علی پوخار نه د 15,000 شامی اغیانو او د دوی کورنۍ د غړو وتل شروع شوې دي. تفصیل اورو د مجاهد جواد نه په دې رپورت کې.
له یاغیانو څخه د سوریې د الیپو خار د وروستۍ برخې د نیولو په درشل کې بسونه او امبولانسونه دی ته چمتو ولاړ دی تر څو له یادې سیمې څخه ځایي اوسیدونکي وباسي. خو دا دوهمه ورځ ده چې د دغه پلان د پلي کېدو په برخه کې لا بشپړ باور نشته. ټاکل شوی وه هغه وګړي چې روغتیایي مرستو ته یې اړتیا وه لومړی له الیپو څخه وویستل شي، او نور ملکي وګړي او یاغیان به ورپسې وي. د الیپو خار په 2012 میلادي کال کې د یاغیانو منګولو ته پرېوتی وه، خو اوس د راپورونو پر بنسټ سوریایي ځواکونه د روسیې په ملاتړ دې ته ته ورنګلی شوی چې دغه خار برته تر خپل ولکې لاندې راولي. سیمایز روغتي چارواکي وایي چې حکومت په لو ځواکونو په یو امبولانس موټر هم ډزې کړي چې په ترڅ کې درې تنه ژوبل شوي دي. د الیپو له خار څخه د ملکی وګړو د وتلو لړۍ د چهارشنبې پورې سپیل شوې وه، خو د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله وځنډېده. دواړه خواوې پر یو بل تور لګوي چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند دوی مات کړی. له الیپو څخه په بشپړه توګه د یاغیانو له وتلو سره به د بشار الاسد د رژیم لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه او بریا وي. د الیپو ښار د کلونو کلونو جګړو له امله دا مهال په یوې کنډوالې باندې بدل شوی او په دغه ښار کې په زرګونو میشت ملکي وګړي د خوراکي توکو او درملو لپاره بیړنۍ اړتیا لري.
نړیواله مطبوعات د الیپو یا حلب ښاریې وروستي منظرونه څنګه بیانوي په ټکو کې؟ پریس ریویو ورته موږ وایو یا مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل سے وړاندې کوي.
په شام کې د تیرو سلورو کالو راسي په انخت خانه جنگای کې تر اوسه پورې د سلورو لکو نه زیات شامیان وجلې شوي دي او په لکونو نور د خپل ملک نه تښتیدلي دي او په یورپ او د دنیا په نورو سیمو کې د سر پټولو لپاره در په در دي. د شام د جنگ په تازه واقعاتو کې د شام په اهم خار حلب باندې د شام د فوزونو کیدونکې قبضه او د غزاین د شام یاغیانو ته د شامی حکومت لخوا حلب نه په خیر خیریت سره د وتو وړاندیز دی. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د شام د حلب خار د تباهۍ د ذمہوارو په حق لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د حلب تباه کوونکی اسد، پیوټن او ایران. د اداریې په سر کې لیکلی شوی دی چې په حلب خار د سرکاري فوزونو د قبضې منظر ډیر دردناک دو. وایي چې د هفتو راسي جاری ګولهبارۍ کې ګیر د حلب خار اوسیدونکي د جنگ نه د تښتېدو په وخت د اسد فوزونو په ناترسۍ سره قتل کړل. ډیر خلک پکې فوجیانو د کور په کور تلاشۍ په وخت وویشتل، خو اوس هم په زرګونو خلک ګیر دي چې نه ورسره روټۍ شته، نه اوبه او نه د سر پټولو ځای. اداریا زیاته چې د ملګرو ملتونو وینا ده چې د حلب خار غملړلې پیخه د انسانیت په مکمله توګه د ختمېدو سرګندونه کوي. د شام غمجنه پیخه د صدر اسد لخوا د امنناکو مظاهرینو د جایزو مطالبو د نه منلو او د دوی په زور د چقولو نه شروع شوې ده. خو په شام کې چې تر اوسه پورې څومره ظلمونه وشول او ناحقه وینې توی شوې، په دې یوازې اسد ګرم نه دی، بلکې د روس د صدر پیوټن د امداد نه بغیر د هیڅ نشو کولې. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې د امریکې د نوي منتخب صدر د ډونالد ټرمپ پام په حلب خار کې کیدونکو ظلمونو ته راګرځولې دی او ورته ویلي دي چې صدر پیوټن ته حلب کې د خلکو د قتلان بندولو ویناو کې، ځکه چې ښاغلی ټرمپ خپلو انتخابي تقریرونو کې پیوټن د اوباما نه ښه مشر اعلان کړی و. اداریه زیاته چې خاغلی پیوټن شام کې په اولسی آبادو ناترسه بمباریو کې اسپتالونه تباکل او عام خلک د خوراکي امداد ترلاسه کولو ته هم پرېنه خودل. دا ټول کارونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزي دي. اداریه نور زیاته چې د شام د جنگ د انخطو په شروعي ورځو کې سلامتي کونسل کې شواشو سفارتکارای صدر اسد په سیاسي روغ جوړو مجبورولې شو، خو روس د روغ جوړې ټول کوششونه د خپل ویټو ووټ په استعمال تاله غکل. او کله چې د کال 2015 د اکتوبر په اخیری ورځو کې اسد په ماته وو، نورس ورل د خپور اټینګولو د پاره خپل جټ جنگي او اجازهونه او فوجیان راولېګل او د شام د هغو یاغیانو خلاف میدان جنگ ته په خپل راکوس شو چې امریکای او عرب ملکونو ورل د اسد د حکومت خلاف تربیت ورکړې وو. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې انساني تاریخ کې به شام خصوصا تاریخی خار حلب کی کیدون کی ظلمونه او انسانی قتلان سره سره د دې قتلان ذمہوار اسد، پیوټن او ایران هم یاد ساتلی شي.
دردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټی وی د خبرونو په دزې پایتر سی ټیکنیکل رښتمن سره مسته کوله پروډوسر راشد علی، انجنیرانو کیوټیان او سلیمان د غیوم ډیر مننه کوم. زه شعیب زاده سره د خپل همکار رحمان بونیس تاسو نجات غواړو. یو شیبه کې به مجاهد جواد تاسو ته د صحت پړه یو مهمه خبرونه وړاندې کړي. د الله پامان.